په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طالبان د حکومت د 14 نورو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. طالبان د حکومت د 14 نورو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یوه 14 کسیزه ډله یې په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشي کړې ده. د حکومت تر اوسه پورې د طالبانو له 3000 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم ویل کېږي چې د حکومت شاوخوا 1500 بندیان خوشي کړي دي. د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید دواړه خواوې یو د بل 15000 بندیان سره تبادله کړي. دغه لړۍ پیل شوې ده او په دې وروستیو کې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د تخار سیمه ایز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د 3 تنو وژل کېدو او د ټپ کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولیویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولي کوي برید وکړ، چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. د تخار د ولیویان په وینا له برید وروسته نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
جنگ ساعت 11:30 آغاز شد تا ساعت 1 بجه ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه رفتن، حملات طالبان عقب زده شد. متاسفانه در درگیری 5 نفر از خیزش‌های مردمی شهید شدند، به طالبان تلفات وارد شده. برای فعلا تهدیدات رفع است، کدام مشکلی در استقامت وجود ندارد.
لدی مخکې تیره ورځ د دې ولایت په 2 نورو چاه آب او نمک آب ولسوالیو کې هم د طالبانو په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو او امنیتي ځواکونو 45 غړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي وو. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تخته ولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤول و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زورمتی تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو زیارت دغه راغلی مقدس ځای ته څلور ورځې مخکې تښتول شوی دا خو دموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. و څه غلطه دوی هم کړې و مخکې به چې دوی راتلل ته خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
چارواکو په وینا نادان سنگ د بنګخ له سیمې تښتول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 1 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کرونا نوي 1,03,000 پیښې ثبت شوې چې له نیمه زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایروس د 45,001 نویو پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې هم متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کرونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر رسمي شمیر له 50,000 اوښتی. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کرونا د اخته شوو کسانو او له امله یې د مړو شوو شمیر له دې ډېر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډېر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی. دغه حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سر ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل به شي. دغه ښار د ترابلس ختیځ ته په 4500 کیلومترۍ واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په 2011 کال کې د معمر القذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونه چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره نښې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې لس ورځې عمومي رایه ګیرۍ ته پاتې دي. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که په اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي، بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 18 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست دوه پر لپسې څلور کلنې دورې بشپړې کړې وي. وروسته له جمهوري ریاست څخه ځان لري او هغه مهال خپل صدر اعظم دیمتري میدویدف دې څوکۍ ته رامخته کړ او په خپله هم صدر اعظم شو. په 2012 میلادي کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي قانون له مخې هره دوره شپږ کلنه شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کولو ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کېږي او د ایران د کار بازار ته هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي. جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی، له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانان وژل شول، 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتي د دغو پیښو له عاملینو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایرانی چارواکو سره لیدکاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. له هند سره په 2011 میلادي کال کې، له ترکیې سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال کې، او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان له خپل کلک ملاتړي متحدو ایالاتونو سره د ستراتیژیک تړون په 2012 میلادي کال کې لاسلیک کړی و، او وروسته په 2014 کال کې هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو امنیتي تړون لاسلیک شو. افغانستان دغه راز له اروپایي اتحادیې سره چې د افغانستان بل ستر ملاتړی ده په 2012 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی. او اوس به هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه وکړو. ناجیه صافی ته به غوږ شو.
مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړي، د رسنیو قانون د تعدیل تر شا څه دي؟ وړاندې راغلی که څه هم حکومتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د بیان آزادي نه ګواښل کیږي او محدودیتونه نه لګول کیږي، خو په قانون کې راغلي تعدیلات په واضح ډول د محدودیتونو د زیاتولو معنی لري. د سرمقل لیکونکي په باور د حکومت دغه ګام د اساسي قانون خلاف دی او د بیان د آزادۍ د محدودولو او استبدادي نظام په لورې یو ګام دی. په ملي یووالي حکومت کې او بیا له هغه وروسته په دې نوې معامله کې حکومت لارګه هڅه دا ده چې حکومت استبدادي شي، او له همدې امله ملي شورا بې معنا شوې ده، او همدارنګه مشرانو جرګه د ولسمشر د یو سکرتریت په شان عمل کوي. سرمقاله کې وړاندې راځي یوازینی ځواک چې پاتې دی هغه رسنۍ دي چې په حکومت کې د ناقانونۍ، ظلم، فساد، ګډوډۍ او د حکومتي مشرانو د ناسمو سیاستونو په اړه دریځ درلود او خلک یې خبرول چې د مسیر په باور اوس ارګ هڅه کوي چې دا وروستی غږ هم غلی کړي. هشت سپرسپانې بیا د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په مرسته شویو پیسو کې د فساد په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره لویه بودیجه مصرف شوې ده، خو داسې اسناد موجود دي چې اړوندو ادارو شفافیت په پام کې نه دی نیولی، او هشت صبح ترغلي اسناد په ګوته کوي چې د بودیجې ځینې برخې حیف و میل شوي دي. وړاندې راغلي په خواشینۍ سره چې د دې ویروس له خپرېدو تر اوسه اړوندو ادارو خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي د عامې روغتیا وزارت له نوې رهبرۍ غوښتي چې په روغتیایي فعالیتونو کلک څار ولري او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او سرحد ورځپاڼې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کورونا ویروس له امله د لارو تر بندېدو او نورو بندیزونو لګول کېدو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ویروس له خپرېدو خبر ورکړی. وړاندې راغلي سږکال په ډېری داسې سیمو کې چې یا د طالبانو تر واک لاندې دي یا پکې د کورونا له امله د ګزڼ ضد واکسین بند شوی و، ګڼ شمېر ماشومان ګزڼ وهلي دي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې له یوې خوا کورونا په درست هیواد کې خوله لګولی او له بلې خوا د طالبانو له امله په ډېری سیمو کې د ګزڼ ضد واکسین نه کیږي، اندېښنې دا دي چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه ګڼ شمېر ماشومان ګزڼ ووهي.
خبري برخه خو ام دومره و. په څو شیبو کې د موسیقي خپرونه پیلېږي په ژوندۍ بڼه ده. زما همکار فریبا ظاهر به په څو شیبو کې سړیو ته راسي او دا خپرونه به مخته یوسي.